پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال کوربنه يم د افغانستان او نړۍ روسیو مهمه مطالب درته لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلې نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکي نجونې د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او باید د حق ترې وانخیستل شي په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوي وو خو یوه اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه د دې خبرې له خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهدي یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي له یو کال ډېر موده کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې دا ښوونځي بیرته پرانیزي په کروشیا کې د دوه ریلونو د ټکر لامل درې تنو خپل ژوند بایلل دی او یو لسنه نور ټپیان شوی دی د کروشیا پولیس ویل چې دغه پیښه پرون ماښام نو وخت د کروشیا او بوسنیا په ګډه پوله رامنځته شوې ده د پیښې له تر اوسه څرګند نه دی او په دې اړه څېړنې پیل شوې دي د چیچنیا مشر رمضان قادروف اړوند شاوخوا لسکونه ملیشه ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته رسیدلی دي د کرملین پلوی چیچنیایي ملیشه اوکراین ته د دې لپاره سول شوي دي چې له روسي ځواکونو سره مرسته وکړي د قادروف په مشرۍ ملیشه ځواکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخ بشري سرغړونو تورن دي د بریټانیا دریم پاچا چارلز د ملکې الیزابت لمړنی وروسته په خپل نوړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته به دوام ورکړي چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپل مور لمړنی وروسته د بریټانیا پاچا شو وی وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی د راپورونو له مخې ملکه الیزابت په 1930 کال کې چې ویش کلنه وه په خپل وینا کې ویلی وو چې د بریټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته به خدمت کوي نوموړی ل اویا کلنۍ واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه ته وده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي په پام کې ده چې د ملک الیزابت د ښخول په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام په لوبه کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو له دې ډلې چې په دې لیګ کې ګډون کړی و همدا دوه لوبډلې فاینل ته راوتلې دي د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یکشنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور له مخې افغانستان د هغو 9 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې خو طالب چارواکي دغه راپور دی
اسلامي امارت ټول بودیجه په ډېر شفافیت سره مساتې او مخکړه د شفافیت پر ډېر قوي میکانیزمونه لرو
خو کارپوهان بیا په دې اړه نور نظرونه لري
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي
د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټر د وزن معلومولو لپاره تله درول شوې ده کونړیان ورته خوشاله دي
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم موږ گاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي مثال نور دغه څه کوم
نور مطالب هم درته لرو منتیا مو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په پکتیا کې لشبګم ټولګي پورته لزګونن انجونو نن مظاهره وکړه. دوی وروسته له هغې په لاریون راوتلي چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستي ښوونځي بیرته د دوی په مخ وتړل شول. سفیلا ستانکزی راسره په سټوډیو کې ملکیږي او دوی به د دې راپور جزئیات موږ ته ووایي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوي وې، د کورونو په ځای راسن د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت کړ. پخواله رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهرې یوه ګډونوال او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي، د نننۍ مظاهرې او د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نه وپوښتل، خو هغه بې خبري وښوده او ویل چې دم ګړی په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لږپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانستل شوې وي. په ځینو نورو ناتایید شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو پکتیا کې د نجونو پرانستل شوي ښوونځي بیرته وتړل، چې له کبله یې دغلته لسګونو نجونو مظاهره وکړه. د ښځو د حقونو افغان فعاله او شنونکي تورپیکۍ آریان سره ده. له دې به واورو چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو پرانستل او بیرته تړلو په اړه دوی څه فکر کوي. میرمن تورپیکۍ، ستړې مشي او مننه چې زموږ بلنه مو منله. هغه څه چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره وشول، پرانستل شول، نجونې هیله مند شوې، دوی ته هیلې پیدا شوې او دغه ښوونځي بیرته وتړل شول، تاسو د طالبانو دغه چاره څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، مننه چې باسته مو دعوت کړم. مله بده مرغه نن سهار موږ په داسې خبر باندې پیل کړ چې ډېر خوشینونکو موږ ټولو لپاره، په خاصه توګه نجونو او افغانو میرمنو لپاره، پکتیا کې چې تقریبا دوه اونۍ مخکې ځینې ښوونځي د نجونو په مخ پرانستل شوي ول، نن متاسفانه چې دا ښوونځي بیرته وتړل شول او زموږ لوڼې او خویندې په ډېر بد وضعیت کې په ډېرې جګرخونۍ سره بیرته کورونو ته راهي شوې، چې زده کوونکو په لاریونو لاس پورې کړ او د دوی د لاریونونو او د احساساتو او د خفګان ویډیوګانې موږ په تمګو تاسو په خواله رسنیو کې مو لیدلې چې نشر شوې. نو کله کله سړی حیران پاتې شي چې دا رقمې حکومت، دا رقم یوه تصمیمګیري څنګه کېدلی شي په یوویشتمه پیړۍ کې چې دنیا په علم او په تعلیم سنباله ده. په داسې یو وخت کې مو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو، یا داسې یو ټولنې پورې تړلی استو، یا داسې یو حکومت لرو چې له علم سره ښکاره دښمني کوي او د نجونو په مخه تقریبا د یو کال شو چې ښوونځي تړلي دي. موږ د داسې یو حکومت بیلګه په ټوله نړۍ کې نه لرو، که هغه اسلامي هیوادونه یو که د نورو قوانینو هیوادونه. متاسفانه زموږ په ټولنه کې فعلا دا ستونزه موجوده ده او دا به ډېر خطرناکې پایلې او عواقب ولري. تقریبا دوه اونۍ مخکې چې په پکتیا کې د پکتیا ځینې سیمو کې ښوونځي پرانستل شول، کمې منابع چې موږ په معرف وزارت کې لرو، البته پخوانۍ منابع چې هغوی اوس هم هلته کار کوي، د هغه منابعو د راپورونو په اساس ویل کېږي چې دا ښوونځي د حقاني ډلې په امر باندې پرانستل شوي ول، ځکه کدا د کې ولسونو نقش درلودلی او د ولسونو صلاحیت وای. نو ولسونه خدا تیر یو کال رئیس قومي مشران، دینی علما او عام ولس په دې لټه کې دي. او دا
میرمن آریان هو بخیدلتی او پښتنه لرما سره لدی چې تاسو مې یادونه وکړه چلته د حقانی شبکې په طرفداري باندې خوانځي پرانستل شوی و. زیاتره طالب چارواکي د خوانځي او د پرانستلو طرفدار دي، په ځنګړي ډول باندې لوړپوړي چارواکي ځینې چې هغه کله کانفرنسونه کې خبرې کوي وای چې باید میرمن ته حق ورکړي شي خوانځي پرانستل شي. ولې تر اوسه پورې دوی نه د توانې دلې چې دوی په یو خلوص یو خوانځي پرانیزي؟
ګورې ستونزه اساسي دا ده چې په تیر دوره کې کله 40 کاله مخکې تقریبا طالبانو حاکمیت درلود، نو وکیل احمد متوکل او همدارز ملا عبدالسلام ضعیف په دې رابطه کې مرکه درلود. البته دا مرکه د ضعیف صاحب په داوس وختو کې تیر وختو کې نشر شوه، چې هغه دغه مسله هغه وخت کې خپل ملا عمر سره مطرح کړی و. نو ملا عمر ورته په ډاګه ویلي ول چې موږ د اجازه نه ورکو چې د موږ د انجونو نه د انجونو تعلیم نه څوک سیاسي استفاده کوي خپل منافع تامین کړي. دا مسله په دې معنی چې په هغه وخت کې د طالبانو په رهبری کې په خاصه توګه خپل ملا عمر په دې رابطه کې مخالفت درلود، او د انجونو د ښوونځیو او د ښځو د زده کړو او وظیفې سره هغه شدیدا مخالفت درلود، او هیڅ کلم راضي نه و چې ښوونځي د پرانیستل شي او ښځې د دندو تستنی شي. د طالبانو اوسنۍ رهبری په خاصه توګه خپل د ملا عمر ځایناست یا هغه په دې عقیده او باور ده چې انجونو ښوونځي باید پرانیستل شي، او همدارنګه د ښځو دندو تستنېدل هغه لپاره یو غټه ستونزه ده ځکه هغه دا نه مني. نو اوس په دا نور چارواکي طالبانو چې دي د امیر له دغه امر نه سرغړونه نه شي کولای. خو په ځینو مواردو کې په خصوصا دغه د پکتیا په ولایت کې چې دا چې خلک ډېر پتنګ راغلل او خلکو بار بار دا تقاضاګانې کړې، او دې تر څنګ د طالبانو د رهبرۍ په حلقه کې هم ځینې اختلافات په دې رابطه کې شتون لري، او ځینې په دې عقیده دي چې دا ښوونځي د پرانیستل شي ځکه دوی نه غواړي چې د 40 کالو مخکې ترخه تجربه بیا تکرار شي. اما خپله د دوی دغه رهبر د دې موضوع سره مخالفت لري او شخص هغه نه غواړي.
میرمن آریان، که چرته ښوونځي پرانیستل نشي او همداسې دوام وکړي چې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي، اغیزه به په افغان ولس وي او بیرته به د طالبانو پر حکومت وي؟
لیو خونه خو به دا دغه د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا هم ژور کړي، لکه څرنګه چې اوس هم په ډاګه شوه چې د پکتیا کې ښوونځیو پرانیستلو یو علت د دوی خپلمنځي مخالفتونه دي، ځکه حقاني ډله غواړي ښوونځي د پرانیستل شي خو بله ډله نه غواړي چې پرانیستل شي. لیو ور خدا دا په دې معنی چې دا یو د یوې ډلګې په توګه دي تر اوسه خپلمنځي اختلافات لري او د یو واحد حکومتداري په شکل دیني دراوتلي. لیو خونه به دا اختلافات ژور شي، له بل اړخه به د موږ ولس لپاره ډېر زیانونه ولري، ځکه چې موږ یو بشپړ نسل تباهۍ سره مخ هغه نسل چې رسیدلې ځوان ده او ادي ته آماده ده چې لوړ زده کړو کې پاینده کې دي ټولنې ته د خدمت جوګه شي، هغه نسل به ډیرو ستونزو سره مخ شي. انجونې به په ډیر کم عمر کې اجباري ودونو تاړ کړی شي، په کور به کینی، او هغه تمې چې له نوي نسل نه کېدلی شي هغه به لیو مخه له ستونزو سره مخ شي. او د دې تر څنګ موږ ویره دا ده چې لکه 40 کاله مخکې چې افغان مېرمنې افغان انجونې وځپل شوې په کوچني سن کې د شوی او پکور کې ناسیدل، نو دغه ستونزه وربړه بزیاته شي، او د موږ دغه بشپړ نسل چې د 40 کلو پوګدو کې تربیه شوی ده د دوی حق کې بستره جفا او شي چې دا اوس هم روانه ده. او اوس هم
مېرمن آریان، دغه مسل چې تاسو یادونه کړه دا به جبران کیدون کی وی؟
دا به په هیڅ صورت، ځکه چې موږ د 13 کلو کومه تجربه چې لرو ډیره داسې میرمن زه پیژنم، حتی د موږ د کورنۍ غړي دي چې 40 کاله مخکې تقریبا طالبان او د جهادي ډلو لخوا چې په کور کې نول شوی، هغه هغه څه چې هغه تجربه کړل، هغه ستونزې چې هغه ولیدلې، او هغه جفا چې د هغه په حق کې وشو، هغه هیڅ کلم جبران نشو. نو اوس عین شرایط دي، کوم ستونزې سره چې افغان نجونې مخ دي او دا چې ښوونځي تړل شوی دي، نو دا خو نه جبرانېدونکې موضوع ده. یو نسل تاسو بسته او نسل څوک له تعلیم نه محروم کی او ډول ډول ټولنیز ستونزو سره مخ شنو، دا تشه به موږ څنګه ډکو؟ او دا خلاج رامنځته شوی ده چې دا یو بسته نسل بلوړ زده کړو ته لار نه پیدا کی، دا به څنګه ډکیږي؟ او دا اصلا نه جبرانیدونکې ده، ځکه دا اوستره جفاد دی ولس په حق کې دی او قشر په حق کې. همدارنګه رقم چې نران دي ټولنې برخه دي، خو خزي او انجونی هم د ټولنې برخه دي، او د ټولنې پیشرفت د ټولنې پرمختګ او بقا د انجونو لوند نه د خزو لوند نه پرته خو ناشونه ده. او دا په نړۍ کې بیلګه دي چې حکومت ولی نشته، لکه دا اوس چې موږ تاسو تجربه کوو چې انجونې د ښوونځي ته نزي، خزې د دندو ته نزي، خزې او انجونې د ټولنې برخه دي، موږ څنګه کولای شو د ټولنې نیمه برخه له ټولنې حذف کړو؟ دا اصلا ممکن نه ده. او دا چې کوم لړون دی پلکړی کنه او غزيږي، نو دا به ډېر خطرناک پایلې ولري او نه جبرانېدونکي عواقب به ولري.
ډېر زیاته
مننه. او دا لړۍ چې اوس پرې شوې ده، دا بیا پیل شي او غزيږي ټول سیمو ته، د افغان ولسونو، افغانو میندو، لونو، دا خواهش ده، تقاضا ده چې دوی پینوان دي او مسؤول حکومت دغه خدمات چې دوی مسؤلیت ته دي، فرض ده باید ولسته وړاندې کی او د خوانځي باید بیرته پرانستل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن آریان چې موږ سره مو په خبرونه کې ونډه واخیستله. میرمن تورپیکې آریان و، افغان فعال میرمن چې موږ سره په پکتیا کې د نجونو د خوانځي او بیرته تړل کېدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو 98 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا اړتیاوې نه دي پوره کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې له هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د خپل حکومت د بودیجې مصارف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دی شریک کړي. د راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت هیڅ یوې ادارې په تیر یو کال کې داسې اقدام نه دی کړی چې د بودیجې د وړاندتیا په اړه معلومات شریک کړی وي او د کال په پای کې راپور خپور کړی وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي افغانستان یو له هغو 98 هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه 2 هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت لکتر لګه اړتیاوی پوره کوي. هیڅ ادارې په یو مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت اصطلاح کارول شوی او ټینګار شوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل شوی. دغه راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه د قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هیوادونو سره د کړیو تړونونو په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو لمخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار شوی چې د حقیقي عوایدو د راټولولو، د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خپره کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخې د حکومت د بودیجې مصرف او عواید سنجوي.
اسلامي مراد ټول بودیجې په ډیر شفافیت سره مساتي او مخکړه د شفافیت پر د قوي میکانیزمونه له روسي هغه په تیر شلو کال کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنو نورو اړوندو ادارو ویپانې وکټلې، خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نورو ادارو لوي پانو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال ځینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانین، تګلار او څارونکي بنسټونه نه لري. له دې جالي د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمینه برابر کړي. بنان تر اوسه لازم بنسټونه، قوانین او د نظارت میکانیزم شتون نه لري چې شفافیت مسره شي.
که څه هم د تیر جمهوری حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازرس دولتي اداره یو له هغو و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. د چچنیا د مشر رمضان قدروف اړوند شاو خوا سلګونه مليشز وکونه د اوکرين خرسون سیمه تر رسیدلې دي. د کرملین پلاوی چچنیایي مليشا اوکرين ته د دلی پرستول شوې دي چې لروسي ځواکونه سره مرسته وکړي. د قدروف په مشرۍ مليشز وکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخو بشري سرغړونو تورن دي. جزئیات په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکي وایي د چچنیا مشر رمضان قادروف ته وفادار شاوخوا 1500 ملیشه سرتیری د اوکراین خرسون ښار ته رسیدلی دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن راپور ورکړ چې د قادروف په نوم د وسلوالو دغه ته د قومي هویت په اساس د دې لپاره جوړ شوې چې په اوکرين کې د روسي لخوا د نیول شوې سیمو د امنیت په ټینګښت کې د روسي له پاو سره مرسته وکړي. په دې ورستیو کې هغه شواهد په زیاتېدو دي چې خي اوکرايني ځواکونو په خرسون سیمه کې له روسانو سره په جګړه کې د پاموړ پرمختګ کړی دی. په ورستیو څوونیو کې خرسون چې روسي پر اوکرين د ارغل په لومړیو کې ونیو د درنو جګړو ډګر و. قدروف ته وفادار ملیشا ځواکونه د روسي د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې رامنځته شوي چې عملاً د دې سیمې د یو خپلواک پاوڅ په توګه فعالیت کوي او له بشري حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دي. اوکرایني چارواکو له څونه یو رئیس په خرسون کې د روسي د پاوڅ پر ضد د پراخو دفاعي عملیاتو خبره کوله او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د جمعې په ورځ پراګ ته د سفر پر مهال وویل په خرسون کې اوس د بریا نښې لیدل کیږي. آستن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په شاوخوا کې د اوکرایني ځواکونو د پرمختګ خبره هم یاد کړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې تقریبا د هرې ورځې په پای کې وینا کوي تیره شپه د دې پرمختګونو په خاطر د اوکراین پاوځ وستای او ویل چې اوکراینی سرتیرو پر روانونه کې د خارکیف په شاوخوا کې د دفاعي حملو له پایله د روسیې له پاوځ څخه له ډیر شو زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل د اوکراین هغه پوځي قطعه چې په ختیځ کې د روسیې لخوا د نیول شویو سیمو د بیرته نیولو په عملیاتو کې ښکېلې دي اوس مهال د کوپیانسک ښارګوټي پر لور درومي. اوکراینی چارواکي وایي چې کوپیانسک په دونباس سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې روسي ځواکونو ته د لوژستیکي موادو د رسولو په چاره کې خورا مهم رول لري.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن اگزامینر رسپانی له افغانستان د هغو افغانانو د استلو په اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې له امریکا او نورو لویدیځوالو سره همکاري کړې ده. رسپانی د امریکا حکومت د خپلو افغان متحدانو په استلو کې پاته بللې او لیکلې دي. د بایدن ادارې تیرونه وویل چې د اکتوبر له لومړۍ څخه به د ځانګړو ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو هڅې پیل کړي او تمرکز به پر هغو افغانانو وي چې د کورنیو له غړیو سره اوس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي. د واشنگتن اگزامینر رسپانې پر اساس دا اعلان له دې کبله بې معنا دی چې د هغو افغانانو په منځ کې چې د 2021 په اګست کې له افغانستانه ایستل شوي له 200 پرته ټول په امریکا کې منل شوي، خو اوس څرګنده نه ده چې د امریکا د حکومت نوی اعلان به په څه ډول زرګونو هغو ته ګټه ورسوي چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ایستلو ته انتظار باسي. ورسپانې له یو شمېر دا ډول افغانانو سره خبرې کړي او په امنیتي دلایلو یې د هغوی اصلي نومونه نه دي خبره کړي. د صفی الله په مستعار نوم یو افغان چې د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک سپارلی وایي چې له امریکایي پوځیانو سره د کار کولو او ترجمانۍ په خاطر له بې شمېرو ګواښونو سره مخامخ دی. د 2003 او 2008 کلونو ترمنځ د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره کار کړی او په 2014 کې د ځانګړي ویزې لپاره غوښتنلیک لیږلی، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. ځینې نورو ویلي چې طالبانو یو وار بیا کور په کور تلاشۍ پیل کړي او د هغو کسانو د نیولو او وژلو هڅه کوي چې له بهرنیو پوځیانو سره په یو نه یو ډول همکاري کړي وي. له بلې خوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویب پاڼې لیکلي چې په امریکا کې تر 300 ډیر داسې افغان ماشومان اوسي چې د کورنیو غړي یې ورسره نه دي راغلي. ان بی سی نیوز وایي چې دا ارقام د کډوالو د میشتونې له فدرالي ادارې ترلاسه کړي او له دې کبله چې له افغانستانه د هغوی د کورنیو د غړیو د ایستلو کار لا سخته کیږي، له خپلو میندو پلرونو سره د دغو ماشومانو د یو ځای کېدو هیله لږده. ان بی سی نیوز په عین حال کې ویلي چې هر اونۍ د یوې الوتکې کسان له کابل وزي او په درېمګړي هیواد کې انتظار باسي چې امریکا او نورو هیوادونو ته ولېشتول شي.
اوس په د افغانستان ختیځ کونړ ته ورشو. د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې پوګدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومول لپاره تله ودرول شو. دغه تله د نورګل او لاسوالی په زیړی بابا سیمه کې ولګول شو چې له دې وړاندې به د موټرو استیات بارونکو لامل سړک هم خرابېده. په دې اړه جزئیات زموږ د خبريال په دې راپور کې ووري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلی نشتون حکومت ته ډېر ستونزې جوړې کړې وي. د دوی په وینا چې له یوې خوا به د بار وړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل، او له بل پلوه به یې حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلی لګولو سره به یادې ستونزې هوارې شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډېر فایدوار دی، او دغه رنګه د ملت عواید د غیثت ورسره لړیږي، ځکه چې حق الوزن هم گاډي ورکوي، یو سل روپۍ گاډي ورکوي چې وزن یې کې د هغې نه مسوا بل یو غټه غټه چې سره ترلاسه کړې ده. دغه کم موقعیت چې ترازو پکې برحال دی، فایده مې د وزارت زی او د ملت شتمنی وه، خو غاصبینو سره غصب کړی او یو شو بل شی سره پکې کړی، او سره تقریبا دغه ځای کې شل جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی دغه ځینه اوتل.
د کونړ اوسیدونکو هم د یاد ترازو پر لګولو خوختی. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکو شیرولی
ډیر ضرورت و دې ترازو ته، کوم گاډی چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي، مثال نور دغه څه کوم سرک د پاره مشکلات دغه کیږي هغه به کنټرولېږي. د سرک د خرابېدو دغه نه بچ کولو لپاره ډیر سخت ضرورت و، اوس انشاءالله دغه مخنیوی به کیږي د خر سر، او دغه د حکومت یو غټه لاسته راوړنه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لویه لاره د لومړي ځل لپاره د بار وړونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سرک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کاپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي، نو کېدای شي شته سرکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
زستاسو خور د هلمند سم دغه پیغام درته پریږدم. تاسو ولې د اسلامي امارات ولې په داشان کې نه وی، ولې د دکاندارانو دغه شان ته ول نه نخنامه نه یجدي، شام ورځ په ورځ ګرانیږي، په چی څخلونه پوری کیږي چې د بازار ته ورشواسې چرشد به کې بار سړی د سیاریانی بیرته د غسې ځنی راوځي. یو ډبه غوړي ولاړه 1200 1250 ته ورسه، د 1400 ته ورسه. د طالبانو ورون سم دغه پیغام دی چې تاسو د بازار ته ورسې، تاسو د بازار لار ټول کې په بازار کې کمی کیسې روانې دي، کوم هر سړی خپل پر سر خرڅي. د څنګه حکومت دې ځانته حکومت وای، خدای به چې دا کنټرول خو لري راولي، دا په بازار په شهر او په دکانو خو ګرځيږي، چې د مالیات ځنی اخی د دکانو د غزنی ټولي او دغه په دغه ځان خبرې شي. دا ته په څور کې په څور نور کې ګرد مرګ مخوار او غریب دی، ګرد په خپل ګوګ ولا ډوډۍ په ساري نه، بیکاری مو بیکاری تر هغه تیر سوي ده چې بیکاری ده، مرستي مو مرستي مو شته نه رسیږي. دا شان خو دې نه کړه تازه کې، دا شان خو دې نه کښته کې، دا شان خو دې نه په دغه قیامت خوراکي چې موږ د یو وخت د دوه وخت ډوډۍ ماخسته ده، د څلور وخت ډوډۍ ماخسته ده، دوه وخت مرسولې ده، د دوه وخت ډوډۍ ماخسته ده، یو وخت مرسولې ده، د نيستي او د بیکاری د لاسه د ګرانی د لاسه.
سلام علیکم، میا کوم لا ته کاپسا ولا ته قبل سوالینا مسافر کای کی هم نو مشکل لاله ورو راته دا نت دی خیزای پر کار نه کوي، میخی باز ځای کې د سیدا چانتنم کار نه کوي.
زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالینا تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور جانه، کوم میچ سولو زموږ او د پاکستان ترمنځ په همدې باندې ډېر څه پاسو ما سیمور د لاس ورکې، خو بیا هم د خپل اتلان هم لا تړ کوم او خپل اتلان تشویق کوم چې دا سی او شایسته میچ وکي او دا سی او شایسته لوبه وکړه. په ډېر لږو منډو کې پاکستانیان را حصار کړه او پاکستانیان د ډېر غټ دغه سره مخ کړه، نو بیا هم په دې خوشاله یم چې افغان اتلان کولای شي زموږ سرسخت تاریخ پاکستان ته یو داسې سرخوږی دی په راتلونکي کې به ان شاء الله موږ دا لوبه ځنی ګټو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوسو، یو.
در خبرونی پا دویم برخی که در تا در زهر و کاروان لرو خو تر حقی اولاند خبرونه. د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلي نجونې په ژړا بیرته کورونو ته ستنې شوې. د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکي نجونو د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپلو ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او د حق باید ترېنه ونه اخیستل شي. په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوي وو، خو یوه اونۍ مخکې پرانیستنه رسنیزه شوه. په کروشیا کې د دوو ریلونو د ټکر له امله دریو تنو ژوند بایللی او یولس تنه نور ټپیان شوي دي. د کروشیا پولیسو ویلي چې دغه پیښه پرون ماښام ناوخته د کروشیا او بوسنیا په ګډه پوله رامنځته شوې ده. د پیښې علت تر اوسه څرګند نه دی او په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د برېټانیا پاچا دریم چارلز د ملکې الیزابت له مړینې وروسته په خپله لومړۍ وینا کې ویل چې د خپلې مور لارې ته به دوام ورکوي. چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپلې مور له مړینې وروسته د برېټانیا پاچا شو، وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راز خدمت ته چمتو دی. د راپورونو له مخې ملکې دوهم الیزابت په 1940 کال کې چې کله یویشت کلنه وه، په خپله وینا کې ویلي وو چې د برېټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته به خدمت کوي. نوموړې له اویا کلنۍ واکمنۍ وروسته د پنجشنبې په ورځ مړه شوه. تمه ده چې د هغې مړی به له سکاټلند څخه لندن ته ولېږدول شي، خو په دې اړه چې کله به خاورو ته سپارل کېږي تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په پام کې ده چې د ملکې الیزابت د ښخولو په مراسمو کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مشران برخه واخلي. او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پای لوبه کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدله چې پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یی توکو د پریشدلو احراز او مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات او د نشټوالي له امله احتیاط ډیر سوی دی.
ودار مهم متات
لار او مور می متات شو زه هم په دې عمل کې کړ شوم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس وایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا چې څه ډول نشئی مواد د شنتوب لامل کیږي په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
مخدره مواد زمون په فزیکی جسم باندې، زمون په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي.
د محمد ناصر په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله می څوک په مجلس کې نه پریږدي.
ته ټول بل خاطره دا غلا شي خپل اولاد شین زو دي چې نه یی نو کله چې ته په نشه باندې وخته شیطان را شین زو یی.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
زړه دواړه راکوشي
کمانډان صاحب مونږ پریک دا تماشو ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته بیایو.
درخته شه ډیره خبرې مکوا.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. طبي ډاکټران په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط زمینی ناروغي او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه، درملنه او څارنه ونه شي، کیدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې ترڅنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې محتاجینو ته نشي مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری محتاجین په خپله خوښه حاضر سوي چې د محتاجینو د درملنې په مرکزونو کې درملنه وسي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم سوي او د پخوا په اندازه د محتاجینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس محتاجینو ته د پخوا په شان نشي مواد اسانه په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي او وایي که د چا د کورنۍ غړي د محتاجینو د درملنې په مرکزونو کې نه بستر کېږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورسي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر حکمت الله صالحي وایي د محتاجینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کېدلی سي.
دوی ته نه مواد پیدا کېږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پرېږدي. د دې تداوی لپاره مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پرېږدي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي، او یا هم دوی کانګ کوي، او یا هم دوی اشتها لري، بي خوبه وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې، هر چېرته چې په کلوم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی چې درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بالاخره دوه کولای شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دغه مواد پرېږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې تشپېتو لږ محتاجینو ته روغتیایي خدمات رسېدل، چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې. او اوس چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، نو د محتاجینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، او د محتاجینو د درملنې ډېری مرکزونه محتاجین نه بستر کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپلو محتاجینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د محتاج درملنه خطرناک کار بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي که د محتاج اعراض د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل سي او څارنه یې ونه سي، کیدای سي چې محتاج مړ سي.
نشه یي توکو د پریښېدلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، کرمپي دردونه ورکوي، ډیر سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار ټیټیږي، فشار جګیږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوي سي. حتی په سنټرو کې کله کله داسې حاله سره مخ کیږي چې هلته نه کابو کیږي او نه مراقبت یې صحیح کیږي، مجبوره کیږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولیږي، خصوصا هغه ناروغان چې زمینه ناروغي ورسره ولري.
د محتاجینو د درملنې مرکزونو امکانات داسې مهال کمیږي چې په دې وروستیو کې ډېر متخصص ډاکټران افغانستان څخه وتلي، او د محتاجینو د درملنې مرکزونه د مسلکي کدرونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې د امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې معتادین د پخوا په شان د نشې په لومه کې بند پاتې شي، او په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د دې قربانیو له جملې څخه یو هم د سلیمان کورنۍ ده چې اوه غړي لري. د دې کورنۍ غړي یو په بل پسې معتاد شوي، او اوس د درملنې د نشټوالي له امله د احتیاط د بربادۍ په کنده کې بند پاتې دي. زموږ همکار د دې کورنۍ غمجن ژوند ته کتنه کړې چې د کورنۍ د وغړي په خبرو پیل کیږي.
چند سال قبل پدرم بیرون رفته بود، بیرون متاد شد.
دویش کلن آسیا ده هر کورنی غری ده چه طول و واره غری معتادان دی. ده ده غور ولیت پا مرکز فیروسکو که ده یو خطین کور پا یو کنج که ناسته ده، او ده کورنی لنور و غرو سره ده خیخی نشکوی.
وضعیت ما خیلی خراب.
زمگ وضعیت دیر خراب دی. ده نشه ای مواد و استعمال سخر دیر تنگ شویو. ما پریکره وکره که خدای کول ده لنتی نشه پریکدم، چیز ما جوندی تبا کرده. نور دیدی تیار جوند زغم نلرم. لیسلامی مارات خز ما هیلت داده چه پا غور ولایت که ده متادین و ده درملنی کلینیکونه فعال کری، او زمونگ لپاره یو داسی چاره وکری چه موگ ده نشه ای مواد و لشهر وشغرول شو.
ما شهری مواد رایی پیدا کنیم.
شپږ څلوېښت کلن سلیمان د څلورو لوڼو او یو زوی پلار دی. دې شپږ کاله مخکې په ایران کې په خیخه معتاد شو. کله چې سلیمان لیران څخه غور ته راستون شو نو دلته نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیدل. له همدې عملی د نشئی مواد اندازه تر پوخا ډیر کړه او ټول ورځ به په کور کې د اولادونو په مخ کې د خیخې نشه کوله. د اولادونو په مخ کې د سلیمان نشه کول د دې سبب شو چې میرمن څلور لونی او یو زوی هم په خیخه معتاد شي. اوس څلور کاله کېږي چې اولادونه هم په خیخه معتاد شوي او له پلار سره په ګډه له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
کورنۍ مې اووه غړي لري. موږ د نشي موادو معتادین یو. له دولت څخه هیله لرو چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري. زما راتلونکی خو هیڅ دی، خو زموږ اولادونه باید له دې ستونزې څخه وژغورل سي چې راتلونکی یې سم سي. اوس خو په داسې حالت کې دي چې خپل ژوند نه پیژني. شپه او ورځ د نشي موادو په اړه فکر کوي چې له کومه ځایه پیدا کړي او نشه وکړي.
نسیمه د دې کورنۍ په غړو کې تر ټولو کشره ده چې له دریو کالو راهیسې په غیر شعوري ډول د نیشو په لومه کې نښتې ده. دا هم درملنې ته په تمه ده. دا زیاتوي نیشهیي موادو یې روغتیا ته زیان رسولې او له زده کړو څخه یې هم بې برخې کړې ده.
پلار او مور مې معتاد شول. زه هم په دې عمل ککړه شوی یم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس وایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا کورنۍ په داسې حال کې له دولت څخه د درملنې غوښتنه کوي چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې هیڅ مرکز نشته. درې میاشتې مخکې د معتادینو د درملنې یوازینی مرکز هم خپل بستري خدمات بند کړل. د غور د نارینه معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر محمد عمر لالزاده وایي دوی د معتادو ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي، خو د درملنې دا میتود دومره مؤثر نه دی.
ما د سطح ولایت غور یک شفاخانه بستری مرد.
موږ د غور ولایت په کچه د نارینه لپاره شل بستریز روغتون لرو. موږ د ښځو لپاره اصلا بستر نه لرو، خو د ښځو او ماشومانو لپاره په کور کې د درملنې پروګرام لرو. که څه هم اوس د بودجې د نشتوالي له امله زموږ بستري خدمات ځنډیدلي، خو زموږ صحافي فعالیتونه دوام لري. موږ له روغتون څخه د باندې د خلکو درملنه کوو، خو له بده مرغه چې په کور کې درملنه ډیره مؤثره نه ده، ځکه چې معتاد ته نشه یي مواد په لاس ورځي او پر معتاد بندیز هم نشته. خو کله چې پر کوم معتاد شک کیږي، هغه له درملنې څخه وځي،
از تداوی خارج میشه.
په کورنیو کې د احتیاط ډیروالی په تیره بیا په غربي ولایتونو کې د خیخې په ګډون د کیمیاوي نشئی موادو استعمال داسې مهال ډیریږي چې په وروستیو دوو کالو کې په دې ولایتونو کې د خیخې جوړول ډیر شوي دي. روغتیایي مرکزونو ته د معتادینو ورتګ ښیي. هغه معتادین چې پخوا د نشئی بوټو نیشه کوله، اوس یې ډیری معتادینو د خیخې نیشې ته مخه کړې ده.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد انسان کمزوري کوي او په ښځو او نارینه وو دواړو کې د شنتوب لامل کیږي. دا چې څه ډول نشه یي مواد د شنتوب لامل کیږي، په کوم حالت کې معتاد شندوي او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې نشئی مواد ولې د شنتوب لامل کیږي.
احتیاط د دریو لارونه کولی شي چې د شانتوب سبب کیږي. اول دا چې نشئی مواد په عصبی سیستم باندې مستقیما زهری اغیزه لري. په بدن کې یو عصبی سیستم دی د خودکار عصبی سیستم په نامه یا اټونوم عصبی سیستم په نامه چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبی سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې په لذت کې بلاخره د هغه د ارضا کیدلو د مړېدو په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشئی مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کیدو سبب کیږي چې بلاخره ورسره امتیاز د منځ ځي، شخوالی د منځ ځي، یا کس خلاصیږي نه یا زر انزال صورت نیسي. نو په دغه وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوریو او ورسره ورسره د خپل د شنتوب سبب کیږي. بل هغه ټامل دا دی چې مخدره مواد یا مخدره توکي که هغه هره مخدره مواد وي هغه په جنسي خودواتو باندې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغې ته وایي اینډوکراین سیستم. د اینډوکراین سیستم کې بیا مختلف جنسي خودوات موجود دي، مثلا پروسټار غده ده، برټولین غده ده، په ښځو کې مختلف خودوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي خودوات دي چې هغوی د سپرم یعنی یا د نارینه د تخمه د ساتلو دپاره، د زی ته د رسیدلو دپاره، یعنی ښځینه تخمې ته د رسیدلو دپاره، د انرژي د پاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عاملو د ساتلو د پاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي. هغه هم په نارینهو کې او هم په ښځینهو کې دغه نشئی مواد ډایرک یا مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحاتو یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي او بالاخره هغه حرکت دې ته نفاتي کیږي، هغه فعالیت دانه لري، هغه انرژي دانه لري چې اغیزې ته ځان ورسي، ځکه چې د نشئی موادو په وجه باندې د دغه هورموني سیستم خصوصا جنسي غدوات چې کوم دي متاثره شوي او هغه خپل هغه افرازات یا نه کوي یا ډیر کم او یا په حساب دي دغه وجه نه د شنتوب باعث کیږي. بل غټ لامل دا دی چې مخدره مواد زمونږ په فزیکی جسم باندې، زمونږ په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي، د جنسي ضعف او د جنسي کمزوري او بالاخره د شنتوب سبب کیږي.
په خزینه او نارینه معتادینو کې کوم ډول نشئی مواد ډیر د شنتوب لامل ګرځي؟
بدبختانه ټول نشئی مواد هم په نارینه او هم په ښځینهو کې د شنتوب د عواملو سبب کیږي، خصوصا ټابلیټ کې چې مواد ایمپیټامین یا ایمپیټامین دي، یعنی برین سټیمولنت یا مغز پاروونکي دي، دوی د جنسي لذت لپاره استعمالي ډیری خلک، د جنسي وخت ټیم د اوږدوالي لپاره استعمالي، د موقت وخت دپاره د دوی هغه جنسي لذت او خوند او ټیم او وخت زیاتیږي چې بالاخره په وروسته وخت کې د شنتوب سبب کیږي، په دواړو کې د شنتوب سبب کیږي.
تاسې د نشئی موادو د اضرارو خبره وکړه چې دا په انسان کې د شنتوب سبب کیږي، دغه ضرر یې ښځینه وو ته ډیر متوجه وي او که نارینه وو؟
دواړو ته په مساوي ډول باندې ضرر لرلی شي، خصوصا نارینه ته به فیصدي به زما په فکر ذکر لوړوي چې نارینه زیات استعمالي. او بل خبره زیاته ده چې دلته فایل چې دی نارینه دی، یعنی د جنسي لذت خصوصا د باربري یا د حاملګۍ د فاره یا د دې په خاطر چې زیات رول نارینه لوبوي نظر زنانه ته.
که چیرته داسې وي چې یوازې نارینه معتاد وي، ښځه روغه وي، او یا هم ښځه په نشئی موادو معتاده وي، نارینه روغ وي، یعنی په دې صورت کې هم اولاد نشي کېدلی؟
بالکل امکان دی ولري، ځکه چې یو نقصه موجوده ده، یا په زنانه کې نقص موجود دی او یا په مردانه کې یا په سړي کې. کله چې الکا صورت نیسی د دو مختلفو حجرو د یو ځای کېدو څخه چې یو ته موږ سپرم او مؤنث یا زنانه ته اوم وایي، د دو دواړو د یو ځای کېدو په صورت کې زایګوډ او بالاخره ماشوم جوړیږي. کله چې په زنانه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راشي، او که په نارینه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راوړي.
که یو معتاد که نارینه وي او یا ښځینه وي هغه درملنه وکړي، آیا دا شنډتوب یې لرې کیږي او کم داسې شنډ پاتې کیږي؟
هغه خلک چې نشه پریدي او بیا ورته دوام ورنه کوي، او بل دا چې دغه شنډتوب یې د نشې په وجه باندې په موقت ډول باندې پیدا شوی وي، د دوی امکانات شته چې د نشې په پریښودو سره سل په سلو کې دا خلک د شنډتوب څخه خلاصېدلی شي. که چیرې داسې وي چې د دوی د نشې د زیات وخت استعمال او د ډیر استعمال او د قوي استعمال په وجه باندې د دوی کوم داخلي سیستمونه خصوصا جنسي غدوات د غدوات او افرازات کار پرې خوي، کېدلی شي چې په دایمي شانتوب باندې بدل شي او بیرته اعاده نشي.
معتادینو ته متوسیت څه ده چې دوی د شنډتوب یا اقامت له ستونزې سره مخ نشي؟
نشه زهر دی، مطلق زهر دی. سمه ده چې دوی د شوق او ذوق دپاره استعمالي، مګر دا شوق او ذوق یې بالاخره په مایوسۍ، بدنامۍ، بدبختۍ او دایمي شنډتوب باندې بدلیږي، حتی د جدایي او بیخي د شوق او د هر څه د لرېوالي سبب کیږي.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت ته چکو لسوالي اوسیدونکو محمد ناصر چې لڅمو دی راهي چې په یو دولتي روغتون کې بستری دی، وایي چې په خپل کورنۍ او ټولنه کې اعتبار نه لرم، خپلوان راڅخه تختی او څوک می پښتنې ته ناراضي. د ایجاتوی چې تر نشې مخکې د مشرانو په هر جرګه او مرکه کې ناستو، خو اوس می خلک د نشول عمل بيخي په مجلس کې نه پریږدي. دا چې محمد ناصر ولی او څنګه موتات شو په دې اړه یې موږ سره د زړه خواله کړی ده.
مخکې د نشې نه که بشیر ته ناستان دي چې مشرانو د جمعه تر څو مساله واجب کې ناستم، خو کله چې زه په دو عمل باندې اختن شوم تا ما ته څوک دغه نر کې ویشي دا د یو مجلس ته راشي، په دې مجلس کې د کینې خواکوي عملي دی یوه خبر به وکړم، انسان مجلس به ګډه واټ کړو. دومره تصویر یې کړی د جامعې نه بېخي لرې کړی. کله چې ما په شیشه باندې شروع وکړه، واکونه مې ټول توی شول ولوېدل، او د بدن مې ټول شیشې داسې خراب کړو، د هر څه تکلیف چې ته پیدا کوي دونه پیدا شي. بېخي حتی داسې کړم چې اعصابو کې مې فرق کړل. که چېرته ما د خپل اولاد حق نه وای خوړلی، نو زه به دا سالات نه رسېدم، خو ما د خپل اولاد حق خوړلی. داسې ژړلی یم چې ته اوس هم والا چې ناست یم ژړارت. دا د افسوس خبره ده چې یو سړی د عزت او د قدر سړی وي، آخر داسې ولوي لکه موږ چې ولوېدلی. ما په کاروبار دومره تاثیر کړی چې ما څلور کاله په ایران کې نشانه کوله، پیسې مې چې ګټلې وې چې کله به نشه باندې اوخته شوم په ډورو باندې، دا څلورو کالو خاریم لاړه، بس یو جور کالو یې زر واړولم افغانستان ته. تر ټولو بده خاطره دا هغه ده چې خپل اولاد شیرین زوی دی چا نه یېرېږي، نو کله چې ته په نشه باندې اوخته شیطان هغه شیرین زوی بیردی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست معتادین په زور درملنې ته مجبورول څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه ډاکټر واحد الله کوشر معلومات را سره شریکوي.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو معتاد نه غواړي چې تداوی وکړي، چونه منابع مالی لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر شروع کړي د خوند ورکړي، نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. چون هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا احساساتي برخورد در سره کوي، تړي یې څوک چې در سره په زوره برخورد کوي، هغه سره یو وغده پیدا کیږي او وغده یې باعث دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري، د ځان ته یو مهارت، د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوی ته آماده شي، حداقل یو هفته دو هفته کې د شمخانه تدویر وړي. اول د بستر نومر ته ونښ په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کې هیڅ نتیجه نه ورکوي. نو د دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
آیا پوهیدلاست؟
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د شریف لخپلې میرمنې سره په موټر کې خار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ډاکټر ته بوزي، خو پولیس موټر په لار کې دروي او دوی لزان سره بیایي. دا چې پولیس شریف دوی په څه تور ونیول او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ما جړه مور دې قربان چا، دا دې نن دې مور ډاکټر ته بوزي.
واخزه ځان زر تیار کچ موټر لرل نشي، په کلی کې یو موټر لرو، تدارن لړ بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکا، نه مې نه چې دا ماشون ته پمپر ورتړم او کلی ور غوندم.
ژر کا ونه وخت کیږي، ماشون ته وځ پمپر ور وتړم. ته ور شو ټ ټولکا
دستا سره په کسوره کې شي دي.
اوف، تم څومره ډېر پښتنه کې، ژر ورسه غوټه لټولکا. دا زما دی وانډي والا مانات دی، خار ته را سره وړم.
مون خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو کستا مانتونه، یا به بل ورځ ور وړي. اوس مو غوټه ماته نه وا
ورختا کیګم، تر موټر زه پلاس کې وړم او به موټر وړي.
نو زه خو حالک پغه کې اخلم، زما غوټه به څوک یوسي؟
دوړه زوړم. ته څومره ډېر پښتنه کې، مغز دې راته وخړل. وایم ژر ورسه غوټه تیار کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بونزو ناروغي پس ډیریږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په ورونی کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده، ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخځي.
نو ته هلک په ورونی کې تړلی شي؟
ته ما ته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولای شم کنه.
سمه ده، دا لیسم. پام کوه چې ماشوم په سیزدي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومیږم نه. ها، دا دې کار وشو له خیر سره. دا خده
هغه لخصي راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت ده؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشی کو.
راځه مهرباني وکي
قومندان صاحب، پنځم سیټ دادای.
خا خا، وروره کا تر ولار شه.
دادا قومندان صاحب،
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشی کوم.
دادا قومندان صاحب، قومندان صاحب څه را سره نشته.
خا خا، سمه ده کینه. مریمی؟
بله قومندان صاحب.
تا هغه خزه تلاشی کا.
سمه ده، خو لې ته پاتې چې زه دې تلاشی کوم. ها، دادا تلاشی میکا. خا خا، پورته کې خو نشته، خو لې ته د ماشوم را کړه کا. ها، دادا وی ګوره. دا چې څنګه وګورم او نه ځینې خلاص کا. څومره خوي دادا، ولی را وی خوي ناروغ دی بیچاره، ټول شپه یې جړل. ام دا اوس لګ آرام شو. خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر خلاص کا. ها، دا دې خلاص میکا. ته را دی خو کا چې زه دا پمپره مو ګورم. ها ها، او هو، دا څه شی دی؟ قماندان صاحب.
بله مریم جانې څه خبره ده؟
قماندان صاحب دا د غیروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
او سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قماندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
هو سړیا، تا خو د بدمرغو هیروینو کار بار کوه، وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.